پاسداران از نام نیست دولایت ها و اونجا کمبوده یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواییم که خدمت کنیم دولایت. و در اخیر تشکر میکنم.
سلسله از رنگ‌های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
تاسیس تری مسی ستار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو تزمل خواسلام د خبرونه مو تر نه بجوده. د خبرونی په راپورونی کوي چې هندي چرواکی وای د ایران چابهار بندر بچی افغانستان له نړۍ سره نشلوي. دراتلونکو یو نیم کال پوجدو کې پرانستل سي. نن د شنبه د خبرګول یا جوزات سلرمه د می میاشتې 15 اجتماع. اجمل تورمند خبرونه په خبرونو پیلوي.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د ښاغلي رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنیه قومندان او تر هغه مخکې د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د آسیا سره هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا سره هیوادونو راتلونکو غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدری اعزاز احمد کوي. د آسیا سره هیوادونو کانفرنس چې د استانبول د پروسې په نوم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوي د هند ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کار تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امن کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسلاف کورموروفسکی د دغه هیواد د ولسمشۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پښتانه خي چې دودا د پرونی انتخاباتو 3.5% رای ګټلې دي. د شپته کلن کورموروفسکی وویل د رای ورکونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوریت ریاست د وی برالې دورې غوښتنه کړې ده. د 34 کلن دودا بریا په 13 نږدې کلونو کې په پولند کې د اپوزیشن ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکی منځلارې ګوند اته کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. ناش په نیو جرسی کې ل خپل میرمن سره په یو ټکسی کې ناستو چې د ډریور لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږتیا کلن ناش او میرمن یې الیسیا چې دواتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلی او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د گیمونو یا لوبو د تیوري او د تصمیم نیولو د ریاضي په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. هندي چرواکي وی د ایران چابهار بندر بچی افغانستان له نړۍ سره نښلوي دراتونکو یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بینلی لارې دی او بو ځان ته مده خوره کړی چې تغییر راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران دی دولت او دی هندوستان او دی افغانستان دی دولتو لخوا باید وشي.
د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وضعیت خپرې شوي؟
دغه البته د هندوستان لپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ کړي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څېړل شوي.
خزینه استادانو په بش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي. مونږ
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد شوي.
ګټه به چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپل کوي.
نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر بچی افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلې ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
تما ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاری پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس ته ویلی چې د چابهار بندر د رغونی کار پیل شوی او پر روان یو کال یا اتلسو میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلی دی چې د دې بندر د رغونی قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدار از ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیون ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمید الله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لار بولي، خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
چابهار بندر مشکل داره چې دوی خواهد از استحکامات او تاسیسات زیر بنایت که سرمایه کاری نده شو ولی بلی خواهد دا بندر هغه بینلی لاره دی او بو زانت نده خوره کرد چه تغییر راستا بانده باید مشترک کرده. ایران دی دولت تا دی هندوستان و دی افغانستان دی دولت و لخواه باید بوشی ترغو داوو توانی که هغه رقابتی موقع دی افغانستان دی تجار دی پاره و دی افغانستان دی مال تجار دی پاره پیدا کی.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لارچه د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نخلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړې دو سره به په لویدیز کې هرات په جنوب کې کندهار په شمال کې مزار شریف او همدرس پلازمینه کابل له تجارتي پلاول نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصوصا کراچۍ د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید ازاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاس په سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومته غوښتي وو چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی وو چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی وو خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
پوراپور کې مو اوریدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسما نه دي ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثره هندی شرکتونه لخپلې فیصله ترشا سیوی دي. قاسم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسیې کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالره پانګونې څخه تیرېږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د یکشنبې پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل سوی. د وی تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لورې رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو ته بند ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. د ویلې چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورسپانې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلې چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خو دا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي ښایي یو علت یې پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
زما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه د سیاسي نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانون د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې ښایي د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل شوی په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه لکه پیدا شوې ده؟
په دې ورسې کې یو ځل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تیرونی د شار په چوکې مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد نه درلودل د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تیرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښو وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی یې ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یوه نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یوه ځانګړې شمېره اعلان کړې ده. وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافی په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه د شار د باندې په ولسوالۍ کې هم د جنو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کړی.
له صادق رښتینی څخه مو وردل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي. خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی سي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زماله ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي ځکه په دې جګړه کې بیګونه خلک وژل کیږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشیا ډلې د خلکو په زورولو شکنجه غلا او لوټالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشیاو د ایجاد مخنیوي وشي. محمد سلیم له کندهار په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي. دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطاولا پوپل او روزګانه په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیع خلاله کوناړه په کوناړ ولایت کې سمچور روان دی. چهارتراش دلګي پاکستان ته خچا کیږي. چارواکي هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په چمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډیر کمزوری دی. په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
د ایران د ځکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پور د ستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پور دستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعال ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنگیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه نا امید شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندیشنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلل دی. اوس په نوریاس نوریا ته وایي چې په نړیوالو رسپانډ کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو رسپانډو خپل پام اړولی دی. برتانوی ګارډین ورسپانه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبر وړاندې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستی چې ویلی دی موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړي شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایت ټایمز ورسپانه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولای شي. هند به د یو موټي امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې په نیو ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورسپانه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورسپانې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستای چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او همې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دوړې هیوادونو ځوانان کولای سي چې د سیمې په سولې او ثبات کې فعال ونډه واخلي. په دې هدف د یک شمې پرس په کابل کې د دوړې هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سولې او ثبات د دوړو لوريو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دوړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولای شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د موسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې موسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز ما همین است که جوانای دو کشور
زموږ د نننې غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اته ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کل د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل ناامني د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو له منځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیستې سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں دو ملک
زمنگ دراتک مقصد دادے چھ دخل کو ترمائنز خیاڑی کی ٹھنگے کڑو د افغانستان او پاکستان خلک سوله غوړي. من غواړم چې اختلافونه ورک او د دوالو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل ووسی.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په عوامه پکار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټی دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سیزل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دی هغوی به دا ان شاء الله لیکي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 60% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوینې جوانان افغانستان مسؤلین و هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
پر پور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد به نن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یوه مقدماتي کنفرانس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یوه ستر کنفرانس د جوړېدو نیټه وټاکل سي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې پرس په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه د هیوادونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې کوربتوب منلی و. د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ، چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل.
ایجنډا یې د اومدګي پر کانفرنس قلب او سیاست
کې د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې بعد بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی. نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه، چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به خاید روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې بعد بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه ارزوي وایي چې خایخي پایلې بولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاس اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو د چي د ورکو عزیزانو د لټي پروګرامي یو برخه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاره کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په مندر پسیمه کې دا د پډور راکړه ورک بيخي ډیر سوي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خاطر باندې اخته دي چې حکومت رغنه ورته کې حکومت پیسې ورکي د پیسو مقابل کې هغه باس نو ورته کې هغه کسان ته چې پډر دغه روین خرتي دغه ناوړه عمل څخه چې موږ ته هدایت وکړي لوړپور چارواکو ته موږ دا خواهش دي چې په دغه حق له باندې یو څه رڼا واچي دغه مشکل حل کړي دغه ځوانان ټول ورځ سر بده روینیان کېږي او ډېر کېږي
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیس کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رای ورکړي بل راپور مودا دی چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوی چې لا هم جون نسی کولای شوونځي او ته ولاړ سي تغرس په کوټه کې پر یو دوکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګرنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو هندی چارواکی وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وسلې دوه امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي د پولند ولسمشر دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماته وخوړه د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جاناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنگالی به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تیرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولای چې ادرس یې د ازادي رادیو .com په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله د مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رای ورکړي خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رای ورکړي دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو سونز یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو دوی ویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا غوښل شوی وو چې یو مشخص کاندید په ګټه رای وکاروي دغه ځوانانو یاد ورکشاپ ګټورو باله او په خبرې چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي ترڅو پراتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رای ورکړي
نو زه په خپل هغه کمره چې ما غیته ورکړې په غیزه پخیمانه یم چې ولې ما دې تا غره یې ورکړله ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتویل چې زه دا کوم دا کوم خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار هغه نه دی کړی
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړوند ټولنې مشر د ځوانانو په مقابل کې د غستونځ وچ د ځوان څخه استفاده وکیدله یعنی یو کسب ورته ویل چې دې ترای ورکړه د سپورت نه ویل چې دې برنامه ته په کتل سره راي ورکړه نو اوس لپاره به د څه کار وشي چې ځوانان ته د وخدل شي یو کس برنامه دی وکتل شي او د برنامه مطابق د بعد ځوان راي ورکي او نو کچېره دغه سی پروګرامونه لکه شنن دلته نیول شوی د پولیسو اړوي کې د ځوانانو لپاره ونیول شي دا به ډیره ګټه وروي
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي کچېره امنیت تامین نشي نو د دینش کولې مخصوصا خويندې چې لار شي راي ورکي او بل باید نامه په هوی پروګرامونه جوړ شي ترڅو د خپل حقوق څخه برخمن شي
په ختیځ سیمه کې لټاکنو څخه د ساري ادارې مسول اجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نګدي امن ولسوالیو کې پلان کړی خو په خبرې کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لورو پرتو سیمو کې هم ځوانان لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي
نو دا ډیره غټه خبره ده کوشش کو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته هلته رسنۍ نشته هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده نو کوشش کو چې هغه ځوانان ته هم موږ رسیدګي وکړو ګټه به شي ځوانان به خپل سیاسي حقوق باندې پویږي او پاینده کې به خپل انتخاب خپل کوي
له انتخاباتو څخه د تاري درې د مسولینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې پراتلونکو ټاکنو کې د خپل خوخي وړ کسان غوړه کړي
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام جوړ شوی و. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خوس ترې وهدا خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړیږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د وتپان راکوي.
پکتیا د هیواد یو لغ ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس په کنجونې ډیر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره د خزینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لوی ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د خزینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د خزینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د خزینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې خزینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډیر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کم پالیسي ده که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایز دنده اجرا کړي، خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې آزادی رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم په کولای سي چې د آزادی رادیو فیسبوک پانه خوشی یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلي. آدرس یې د facebook.com/azadirradio. په کوټه کې پر یو دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج یې لاس پوري کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټرسایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یو دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یو تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سم دستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل، پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په آزادی رادیو ته ویل
په دې کې د انتظامیه ډیره سخته کمزوري ده، باید د قاتلان گرفتاره کی کې گرفتاره نو کو نو زمر د احتجاج به درغو پر جاری چې د څو پر قاتلان نه وي گرفتاره سي.
پولیس وایي د پیښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه په نیولو نه دی بریالي شوی. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټر سایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او له څیرو شیا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لسګونه کارکونکي هم د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي، دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدل چا سره نه لري او نه د تر ځامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلم دکان خلاصوي په مسجد روډ کې دی دکانو دي څنګه شان ایستل په دا وخت باندې دوه کسان راغلي دي پر دوی باندې فایرینګ وکړ، پر مرسکل باندې سوارو سلدار اول مشته نمبر دغه چې د کم قاتلان دي دا دی ونیول سی اول دبار او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوچې شارت چې دی باندې
د یادونه ورده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په محل په کوټه کې لزګونه کسان په هدفي پیښو کې ووژل شول. خو د اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کلنه موده کې په هدفي پیښو کې کموالی راغلی و، مګر اوس یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوي او دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده. یوه اونۍ وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، له نیکه مرغه د نن ورځې په ننني پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. د دغو ورکو شو عزیزانو پاکلی موږ ته معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، نو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په اکله معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت جک لور سوالی خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د استازي خراب دي. وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړي روحاني صاحب کدا چې وچا کاری یې مقصد راځي دی یا د پو یک سلام مستره.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام واورید. که تاسو د دغه ورک شوي په اکله څه معلومات وړئ، نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره 0093 ده، د افغانستان کوډ ده دری و دری دی تلیفون شمره واره بوایم و و شپک و یاو پینزه دری و دری
یاو گونگای دا دی دیر لسوار لسو کلو پا عمر که دا یاو نیم میاش دو میاشتی که گی سمک سره دا او سوکی نا پیدا که گی کار سوک خلوان می او دی مگا غاگ آوری بس دیش میرے سر جاری کونی چی سپر و ات چلیرویس نه نوی یو سر پنزوس سپر و ات چلیرویس نه نوی یو سر پنزوس مننا پا مخم خاص
ولی السلام علیکم نجیب اللہ تر خیر خبری کوم دی سبزا نلتا یو رک عزیز دا یا لام احمد پا نامو بایندادو میا جلد منگ سر کی سمنگ سر دا او دار آخنی مرزم لری او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره کې ماته زنګ وکړي شکر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخري اته او بل دا شمیره شکر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما سلامونه او نیکې لري قبول کړئ د ازادي راډیو کارکونکو په دې اړه مچرو او ډېر خوشاله وایم. د ول محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شناخته دی د هلمند په د هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ دی چې نوم یې څنګه ولاړ دی د پلار نوم یې لکیمه خوان دی. تقریبا پروش کال روژې ته واته ورځ پاتې وي سکندار ولایت تللی دي نظر کسو دي بیا نه دی راغلی. په هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په برابر باندې معلومات شته د شپاړس کالو دی. هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په نامه باندې هر څوک خبر دي چې د سمې ولا باندې آل لري. لطفا دا ټلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسي خپل سرنی جام واخلي. د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 5 4 4. شماره یې ځل بیا وایم 0 اویا 0 5 4 4.
زه علی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کوم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو زما ورور په نوم د زادي و کال د مخر کور وطن یو بیت که شوای نه زما ورور زادي په خپل خپل کوي د دې لپاره چې زما ورور دی وویني او وی پیژني. پکې دادی ترمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوتې چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده. ګریز مغه خپل اوري او یای د انډیوالان اوري ایمانوي ورورې له مشتي پلان د شماره اړیکه کینګه کړي او خپل درې د کاپانی جایزه دي ترلاسه کړي. د اړې کې شمیره ده 0 5 3 3 1 1 0 5 3 1 1.
الو السلام علیکم. زه امین الله خبرې کوم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ خبرې کوم. زما ورورې سان لادي اسابي دماغي مریضي ورپېښه ده چې نازکه سوي دی. په لوی اختر کې چې هر څوک حق معلومات لري په دا شمار کې مرته ځان وو چې په اویا رجیش نن وی درې سال سره په سپر اویا رجیش نن وی درې سال سره په نو سلام.
الو سلام علیکم. زما نوم زید ده محمد شاه په نامه د کندهار ولایت د نن مایه څخه درکه سوي دی. د ودن کال کیږي که هر څوک په اړه معلومات لري او زما نوم او د ستار ته که هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې پر دې شمیرو ته تماس وکړو. ته پر بیا اته تلويش ته نو سره درې تلويش په توجه ځکه مننه چې ارزایی له موږ سره په دې شمیرو ته تماس ونیسي.
السلام علیکم محمد صابر افغانی ما لکندار ولایت نه موږ ولک ورکشو دي تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې دي په یو شم مایه باندې او فرانس کې هم چیرې خوړلې دي او فرانس کې هم د افشین شوی دي خپل مدک سي او د اصلي د بادغې څو سیدن کې دي کار څه کې پاره معلومات ولري موږ د دې پرداغه چې په نړۍ کې تماس ونیسي پر وسا د سره یو ډیر یو ډیر
ته دا ځان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اګرینه دی احمد خیلو د کډینا زمنګ د کډینا یو کس دی دا راکښوي د امام خان په نامه ده د پندو د سر کالو په عمر ده او ساتي تکړې به پیدا کړي دا د وکالا کیږي چې نادارا کړه دا و شمیرو سره اړیکهونه سي 50 دارا کوک او وي پرواویا 52 دواجه یو سره وواویا شمیره یو دل بیا و چې پرواویا 52 دواجه یو سره وواویا
زه تا اولاد هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لاس کال کیږي چې ورک دی کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل زما د پیغام او زما سره د په دغه شماره تماس ونیسي سی پر وا سی پر شپاز درود سلویشت دو اویا نپندوس شماره یو ځل بیا تکراروم سی پر وا سی پر شپاز درود سلویشت دو اویا نپندوس هر مسلمان زور که به خبر وي یا معلومات ما سره په دغه نمبر تماس ونیسي څوک نه په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نیږي چې مشهور په شیرین دی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کاله کیږي چې نسته. تقریبا عمر دی د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر دی مشته زنګ وي 0 5 0 3 0 0. والسلام.
دا زه که کوم کو ته زموږ د اعلان دی چې ما یې بریدې په نامه د عبدالولي دی د کریستو مسوالي دی د شرکې د چین دی دا وکاله کې د کور وتلی دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لرو چې بریښ تللی دی په ګریش کې تاسو وي دی هر مسلمان وو کده د پاک له معلومات لري موږ ته بیا پر دغه شمیرې ځان نوې د څور غاز دی د باغوان ورور دی د شغاسي ورور دی د عبدالله ورور دی د خیر سره به کې ډیر سره په انتظار دی دا کوښنیان تر شا پاته دی پر دا شمیرې دې مو څه زنګ وای د خیر
سپر وا سپر وا دوا شپر دوا دوا شپر وا شپر پنځه بل شمرام د سپر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا وا څه
خدای محمد د زابل ولایت متخصصات نو خبره کوم زموږ یو شخص ورخته د پنامه د نصیب الله د حمید الله زوی ده یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي په زابل ولایت نه مرکز قلات د کشانو د کلي اوسېدونکی ده میانهکته سړی ده تور رنګ لري په یو پښه باندې شنه خالونه هم شته که دی په خپله زما غږ اوري او یا د ده په حق څه څوک معلومات لري موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي 0 5 1 0 2 2 شماره یو ځل بیا 0 5 1 0 2 2 4 5 6 کاله کېږي چې له کوره دوه خنډه کړه موږ په حق هیڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند کله خپل ځان اوري خو یې دغه په حق باندې د څو معلومات لري موږ دې سره د نمبر باندې چې څه وکړي ډیره مهرباني دې
زنه زمیاړو نو تا کړو نو څه وایي ولای دی یوان دیوال می دی هغه ورڅوې دی دا یو نیم کار کېږي د سلیم په نامه دی کار څو په خپل دې ته خپل معلومات لري ماته دې څنګه وایي دا زما شمیره ده 0 1 0 2 3 1 7 0 والسلام علیکم. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکون کوم کوم سلامونه وایم او دلته یو پام هلمند ولایت ګرام ټول سره د امریکا نیولې ده زمایي دوست د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کوره نه دغته دی که چا سره پاتې دي زما سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 3 4 2 4 0 2 3 4 2 4 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې دي زما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بیا السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخت محمد نومېږي، د جلال الدین اکاذیبي د 4 کالو په عمر د کندهار ولایت د لویې د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځو کې نادرکه شوي دي. که هر چا ته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دي تماس ونیسي: 0 8 0 8 1 4 2 8. د ټلیفون شماره یو ځل بیا: 0 8 0 8 4 2 4 8. مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومېږي، تقریبا د 2 زیارت کالو دی. تزیم کړی دی 2 تاریخي تزیم یاد کړی دی حافظ دی. د یوه میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلسه نادرکه شوی دی. معلومات لري یا د خپله د اعلان اوري ورته شماره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 8 0 8 4 9 6. شماره یې بیا تکراروم: 0 8 0 8 4 9 6. وسلام.
السلام علیکم، زه سمیع الله له کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور 6 ورځې کېږي نادرکه دی. د ټلیفون د خپرېدو سره سم زما ورور رابطه که یا څوک راته په اړه معلومات ولري او یا ورته معلومات په دې شمېره زنګ وي: 0 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ازادي د هلمند ولایت ازادي شنو سوالي د زری غراب د اجي سلام سلام کلی او چلو کم ما یو شنو محمد میر د سنت کال په دې خانه درا کړی په دې ما ځو کړه د کوم دوست او اندوال ما ځا غوري صدا غشمره د مو سزنګ وي څه پر اویا پنځه درې یو سلور دوا شفاش یو صدا غشمره د مو سزنګ وي سلام علیکم
عبد الحمید نمیژن ما ورور دی محمد ابراهیم نمیژن څلور کال کیږي چې د کور څخه تللې دي د شاولی زیری د نشم له سیدې د منډ ولایت د ماوی د ورسلامې دي چې څوک پاره معلومات لري په دغه شمیره دي ته دي تماس وري چې پراویا اتوی څلور شته اته سوال څه پراویا اتوی څلور شته اته سوال
سلام علیکم اسمانو محمد خان دادم خزیرم د کندهار د یری او رسالی کی کماسیم اسما یو ورو د نیمه سلامه کیږي کالی کیږي د ایمان د یری او د ایمان د ګرنټر د ورکای ما راکته ده هر څو د دې معلومات د خپل مزاور دي صدا اسما له مت تلیفون وکي سفر او سفر او یو سلوس ما شپاس کیږم د سوالی یو ګرځیات کړه سپر اوا سپر اوا یو سلون نه شپاس پیزه نه هر سو دیدی معلومات یا خبر از مجاقه بی که دقیقه ما را مستیل فروی به خدای تباره به خدای دفاری یا جای مستوی ار سو دیدی معلومات لی
دورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره دی دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مکم رکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ تر بیا تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري
ستاسو
ل پیغامونه نه
پریشان خبر پیدا هلم ولایت گرمسیل سوالی سقط حساب مخاطب یم شاغلی احشر افغانی احمد زخه دا غفتنه دا چلمړی دی په افغانستان کې دې ګرانی مقاوني سیږي ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي مسکینان خلک دي کار روزګار نشته د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل دا افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کړي ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلیږي ټول پاکستاني روپۍ په کالدارو باندې حساب کتاب ټول پاکستاني روپۍ ده مال شغل اشرف غنی څخه دا خواسته چې اول د درانی مخاون شي او بیا دې افغانی په ټول افغانستان کې تقسیم کړي افغانی ته دې پاملرنه وکړي
چی خواهد بود چی کیا یار انتخاب میکنه
وی کجای آمده ام کل کندیمای زور است جبری به زور آمده ام و من نمیفهمم که در لوی جرگت نیو کیلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری